مشال راډیو دا مهال په خبر کې لاس او کابل کې نهه نیم بجې دی. په دې ګړۍ کې سپندر ساحل درته هرکلی وایم. اوریدونکو په دې ګړۍ کې رپورټونه لرو او اوونیزه خپرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرې. د سواد کاروباریانو ویلي دي چې د وسلوالو د فعالیتونو تر رپورټونو وروسته د سیمې سیلګرۍ ته زیان اوښتی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومتي جرګه نن په شمالي وزیرستان کې له پرلتوالو سره د سیمې پر امنیت مذاکرات وکړي او د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې مشر په اوکراین کې د زپروژیا اټومي بټۍ د معاینې غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ کمپنۍ او مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ په مټه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات استانه شوي دي. د سیلګرۍ یوې کمپنۍ مشر ظهیر الدین وایي د نامنۍ د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سوات ته د ورتګ پلانونه لغوه کړل.
د سواد دا کم وسنۍ چې تاو ترخوالی د غسیز راغلی دی نو دغه سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. سیلګرو په راتګ کې واضح کمی راغل.
د سیلګرۍ له څانګې سره تړلي او کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر اتمه په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتېري ژوبل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوالو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته وویل حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي. په همدې حال کې د سوات په بیلابیلو برخو کې سیاسي او مدني فعالان او ولسي وګړي نن د سولې او امنیت لپاره لاریونونه کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو او د هغوی ملګرو ګوندونو شپاړس کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالي کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اګست پر لسمه ویلي ول چې هغه جرګه یې په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت څېړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړې. په میرالي کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر ولسمه پیل شو چې د جولای پر نهه ویشتمه میرامشاه ته وغځېد. پرلتوالو د اګست په لومړۍ اونۍ کې د شمالي وزیرستان ټول سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په وروستیو کې یې په هدفي وژنو کې د ککړو پنځو مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه. خو احتجاجیان وایي انتظامیه دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د اګست پر لسمه د وزیر اعظم شهباز شریف او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو د مشر او جمعیت علماء اسلام فید سیاستوال اکرم خان دورانی تر ملاقات وروسته د جرګې جوړولو اعلان وکړ. د دفاع وزیر خواجه آصف پر هماغه ورځ په قامی اسمبلی کې په وینا کې ویلي ول چې نامنی صوبایي نه بلکې قامی مسله ده او وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګښت هڅې کوي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې د طالبانو پر نومیالي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د حملې ذمواري منلې ده. د طالبانو حکومت وایي حقانی پرون د کابل د ششدرک سیمې په یوه مدرسه کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې په حمله کې د حقانی ورور او درې طالب زده کوونکي هم وژل شوي دي. څلور طالب چارواکو چې نومونه یې نه دي ښوول شوي رویټرز اژانس ته ویلي چې بریدګر په پخه ګوډ وو او چونکې مواد یې په مصنوعي پخه کې ایښي ول. رحیم الله حقانی د سلفیانو او پنجپیریانو له عقیدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو او پخوا دوه ځلې له بریدونو روغ وتلی وو. عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي. ټاکل شوی چې د هغه ګوند مخکښه سیاستوالان د چارسدې په بابړه کې د وژل شویو کسانو پر یادګار ګلونه کېږدي. د 1940 زیږیز کال د اګست پر 12مه د هغه وخت حکومتي ځواکونو د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د زرګونو غړو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وښته وه. خو د هغه وخت حکومت په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو شمیر خورا کم ښوولی و. عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې سږ کال د خیبر پښتونخوا د تحصیلونو پر کچ د بابړې په پیښه کې د وژل شویو د تلین لمانځغونډې جوړوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلی دی چې چارواکو ته باید د اوکراین په زپروژ یا کې اټومي بټۍ سره نږدې تر نښتې وروسته د سیمې د لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زپروژ یا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. نوموړي پرون مازیګر وویل وضعیت جدي دی او ډېره سخته ګړۍ راغلې ده. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. نوموړي بیګا په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل هیڅ بل هیواد یوه اټومي بټۍ د ټولې نړۍ د ګواښلو لپاره په داسې څرګند ډول نه ده کارولې. د ټینګار وکړ چې د نړۍ هر هیواد باید د زپروژیا له اټومي بټۍ څخه د اشغالګرو د ایستلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي د امنیت شورا ته وویل چې واشنگټن اوکراین ته د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ماموریت استولو د نظر ملاتړ کوي او په دې برخه کې نور انتظار نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبنزیا له اټومي بټۍ سره نږدې د جګړې ملامتیا پر اوکراینی ځواکونو واچوله او د ټولو حملو درولو غوښتنه وکړه. دواړو خواوو تر دې مخکې د اګست پر 11 په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې شدت زیاتېدو پړه پر یو بل اچولې ده. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه ښکته کولای شي. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونو له سلګرۍ سره د تړلیو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هوټلونو او سلګرۍ شرکتونو مالکان وایي روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته له سواته د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالي زیان اړولی دی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوالو په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازی وایي امنیتي ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي. انیسا اجمل نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي چې په درستیو کې د وسلوالو د هلو زلو پړه تر رپورټونو وروسته د سیمې ته د سیلګرو ورته کم شوی دی. په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اګست په 11 مشال ریډیو ته وویل چې په سوات کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواته واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسېدلی دی. په سوات کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغرستو زیاتې شوې چې د سوات ځایي پولیسو د اګست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي ایس پی پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي. خو ځایي خلکو بیا ویل چې وسلوالو ډي ایس پی او نور درې پولیسان په زخمي حالت کې برمته کړي وو او له ځایي مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته یې خوشي کړل. په سوات کې د سیلګرۍ یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر اظهر الدین ویل چې په 2009 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سوات سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی چې له وجې تر اوسه سیلګرۍ پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سوات ته ګڼ سیلانیان ورځي، نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو زلو مخنیوي په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه وي، د یرې ترهې ماحول وي، نو هلته چیرې سیلګرۍ چیرې پرمختګ نشي کولی. د سوات دا کم وسنۍ چې تاوتریخوالي د راغلی دی، نو دغه سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. بلکې لیدل کېږي چې ډېر شه خلک چې چا د سواد دغه لری پرتی سیمې چې دي دغه دګنت د چکرو منصوبې جوړې کړلې، پلانینګ یې کړو، نو هغه خلکو چې دی دغه وسنۍ د تاوتریخوالي د وجې نه چې کم دی خپلې دغه چې دي منصوبې کینسل کړې دي او د سیلګرو په راتګ کې واضح کمی راغله.
په سواد کې د هوټلونو مالکان دا هم وایي چې په دې سیمه کې لومړی د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووېډ 19 وایرس وبا له وجې هم سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی. خو په سواد کې د ډان روزپانې خبریال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د رپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سواد ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه وسوم هغه شان دا څنګه چې د نن نه یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وا کالام وسوم ډک دی بلم جبه وسوم ډکه دا د سیلګرو خو ته سواد په خلکو کې ایره شته چې که اسې نه چې دا زمونږ بیا هغه شان یو دغه راشي د معیشت ته نقصان ورسي، زمونږ سیلګرۍ سیمې ته نقصان ورسي، یا د سیاحت ته نقصان ورسي. نو دې پیرله د سواد خلک ډېر زیات پوه شوي دي او هغو دا وایي چې یاره مونږ به هېڅ چرته هم داسې اجازت ورنکړو چې بیا هغه حالت هغه ډګر ته لاړ شي.
هلته له سواته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي فضل حکیم مشال لیډیو ته وویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمره نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله نا کله بھائی کم بگا شانتی امریکہ کم بگا شان واقع ہوشی جرمنی کم ہوشی انگلینڈ کم ہوشی دا وڑے وڑے واقع کی دیکھ سے خبر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کم زمین دا سوشل میڈیا والا دا کم لوکل چکن آ شان ادب ان شاء اللہ جو دستی کم ہوشی او اس یارہ طرح وکار دارا چھ زمین دا ٹوریزم چی کم راجی زمین ملمانو کم راجی زمین لوکل خلق چی اگا لا ندب وکار چھ دا یارہ طرح پندر گوا چھ او سریزم مضبوط چھ ان شاء اللہ تعالیٰ دیش اس خبر بوم نے او دا زمین ایمان چې خمو وطن زمون زمکتا به سوق نقصان نشي نه د ملک شپه نه د زمک رښمن نه د عوام دښمن نه
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د اغې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیون زیات خلک بېکوره شوي وو.
په سواد کې مو د امنیتي اندېښنو له وجې د سیلګرۍ څانګې ته د اوښتي زیانونو په اړه د انیسي اجمل رپورټ اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهانو په داسې حال کې پر امنیتي وضع اندېښنه ښوولې چې په وروستیو کې د صوبې په یو شمېر برخو کې حملې او نښتې وشوې. یو شمېر پوهانو پرون مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو ضد د عملیات وشي، خو نور بیا وایي چې د سولې خبرې د امنیت ټینګښت لامل کېدای شي. د امنیتي چارو یو پوه او د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشال راډیو ته ویل چې د حملو ذمہواري هیڅوک نه مني، خو پکې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ککړ دي. البته هغه نه قانون ډلې په وروستیو کې په بیانونو کې په حملو کې د ککړتیا تورونه رد کړی دي. هلته د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د امنیت ټینګښت هڅې کوي. د اسرار علم مومند رپورټ.
سیاستوالانو او د دفاعي چارو پوهانو په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په ملکن ډیویژن قبایلي سیمو او جنوبي اضلاع کې د ناامنۍ پر پیښو اندېښنه ښودلي. دا په داسې حال کې ده چې په کوز دیر کې د اګست پر 6 وسلوالو په یو برید کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړی ملک لیاقت علي خان سخت ژوبل کړ، خو د هغه د ورور محمد عالم او وراره محمد یاسر په ګډون 4 کسان په دغه برید کې وژل شول. تر دې پیښې 2 ورځې وروسته د سواد د مټې په شور او سردان غرونو کې د مشکوکو وسلوالو ضد په عملیاتو کې د ڈی ایس پی پیر سید په ګډون 4 پولیسان ټپي شول. ځایي خلکو د اګست پر 8 مشالې ډوته ویل چې وسلوالو د پیر سید په ګډون 4 پولیسان په جوبل حالت کې برمته کړي وو چې وروسته یې یوې ځایي جرګې ته وسپارل. د دې ترڅنګ هلته په شمالي وزیرستان کې د جولای له 12 راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت دوام لري. احتجاجی ناستہ د جولائی پر 14 پر میرلی کے پیو ہدفی برت کی د جمعیت العلماء اسلام و فیضائی مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نعمان تر وجنی عروس تہ پیل شوا. په شمالی وزیرستان کے سک کال شاوخوا 8 ہدفی بردونہ شوی دی. دغ راز و پاکستانی دی نیوز رسپانا لکی چې د صوبے پر جنوبی ضلعوں کھرک بنو لکی مروت ٹانک اور ڈیر اسمان خان کے اہم پا پولیسو بردونہ زیاد شوی دی. رسپانا زیادوی چې د جنوبی ضلعوں او پیخور او مردان پر گردون ٹول خیبر پختونخوا کې روان کال په لومبۍ 9 میاشتو کې زیات نه زیات 3 پولیسان په هدفي او نورو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پولیسو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې د صوبې امن بیا په خرابېدو دی. د ده په خبره په 2008 او 2009 کلونو کې هم داسې حالات وو چې بیا په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل شول. ملک نوید وای په پاکستان کې وسلوال بدون ځکه زیات شوی چې د افغان طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې طریق طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو ته د منظم کېدو موقع په لاس ورغله. د په خبره دغه وسلوال اوس پاکستان ته راوختي دي. ملک نبی دوای که حالات نور خراب شول نو بیا به پوسټ د وسلوالو ضد عملیات کول وی
که ډیر زیات شول بیا ما خیال دی چې بیا به د فوج اپریشن کول غواړي او دا اوس ګورو چې حالات څنګه دي. اوس خو داسې دی چې دومره انټینسټی نه ده چې کوم زمانه کې وا 8-9-10 کې نو خو ټول کې خطرناک وو دا چې کله ایږي وا.
ملک نبی د په 11 اگست مشالې ډو ته وویل که څه هم د وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان له پاکستاني ریاست سره د سولې خبرې روانې دي او د بریدونو ذمواري پر غاړه نه اخلي، خو د په خبره په سولې خبرو کې د خپل اهمیت زیاتولو لپاره همدغه ډله دا وسلوال بریدونه کوي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي د دغه بریدونو هدف اولس دې ته مجبورول دي چې د سولې خبرو ملاتړ وکړي. مشتاق وای د سولې په خبرو کې د طالبانو یو غوښتنه د اهم وه چې دوی د خپلو سیمو ته له وسلو سره پرېښودل شي او همهغسې وشول. نوموړی وایي معلومه نه ده چې دغه کار د حکومت په خوښه وشو او که نه، خو د په خبره له کله نه چې افغان طالبانو افغانستان نیولې نو له دغه هېواده یو شمېر پاکستاني طالبان سوات، وزیرستان او د خیبر پښتونخوا نورو یو شمېر سیمو ته تللي دي. دا وایي دا وخت په سوات کې تر 400 پورې د طریق طالبان پاکستان وسلوال دي. مشتاق د اګست په 11 مشالې ډو ته وویل چې د طریق طالبان پاکستان لخوا بریدونه د دې ډلې په ګټه نه دي. د په خبره ځکه چې له دې سره په اولس کې د طالبانو ضد نفرت سیوا کیږي. نوموړی وایي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو هم تر اوسه ګټه نه ده ورکړې. نو د په خبره په کار ده چې دواړه خواوې د خبرو لار غوره کړي.
نادر خرچ ولې زرګون خلک پکې مشه خو او دا وایي کېدل چې طالبان ملا ماته شوې ده دا ختم شو هغورې چې هغې غوښتل واپس را دي راغلله. زما په خیال باندې ملیټری لي خو د دې مخنیوي ګران دی.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د پاکستان ریاست غواړي چې د طریق طالبان پاکستان وسلوال په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ځای کړي او په راتلونکي کې یې بیا د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په هیواد دننه یا بهر په کشمیر یا نور هیوادونو کې استعمال کړي. البته نوموړي په 11 اگست مشالې ډو ته وویل چې طریق طالبان پاکستان غواړي چې دوی ته دې ځینې سیمې وسپارل شي چې دارنګ دوی پکې د خپلې خوښې نظام نافذ کړي.
پاکستان غواړي چې دوی پورم ندل تراشي په فاټا کې زمشوده فاټا کې ځای ورته ورکړي او بیا چې پاکستان کله استعمالول غواړي هغه کا کراس د بارډر په افغانستان کې هغه په کشمیر کې. نو دوی غواړي چې یاره دا د پاکستان د سټیټ یو ریزرو آرمي یا د ریزرو فورس په تور باندې سره کار کوي. نو هغه سیز مسله دا ده هغه ټی ټی پی ضروري نه ده چې ټول عمر به پاکستان سټیټ ته محتاج ناستې دي. هغه خپل عزائم دي
یا دیوی چې پاکستان ریاست په وار وار د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې د ټولو وسوالو ډلو ضد بې توپیره عملیات کوي. مشالې ډو څو وارې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علي سیف او نورو حکومتي وزیرانو ته فون وکړ خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار د اګست پر 9 مشالې ډو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو له شتون خبر دی او دا چې په پوره قوت سره به د هغوی د له منځه وړلو لپاره کاروایی کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال راډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 11 بجا
تان دهلی
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو
عوامی نیشنل ګوند نن د بابړې ورځې په مناسبت غونډې کوي. په 1943 زیږیز کال کې د اگست پر 12 د خیبر پښتونخوا چې هغه وخت نوم شمال مغربي سرحدي صوبه و حکومت د 400 په بابړه کې د خدایي خدمتګار تحریک پر لاریونوالو ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د بابړې وسیدونکو شپږتیا کلن محمد طاهر وای پر هغه ورځ په سکول کې وو. د تفریح وخت و چې ډزې شوې او ښوونکو ټول زده کوونکي خونو ته ولېږدول او دروازې ورپسې وتړلې. دی وایي کله چې ډزې ودرېدې نو استادانو کور ته ولېږدول. شانواز ترکزی بابړې ته ورغلی او له محمد طاهر سره یې د خبرو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د اګست 2019 کالو په بابړی چارسده کې جوړ سرکاري پرایمري سکول کې داخل محمد طاهر سبق لورغلی چې وخنړی پی خوشو
دا د ریسس ټوټی شو و موږ له کانو کنه او د سکول نه بار لوبه کولې چا څه خورې چا څه خورل دې کې ته دوبه ټاله و له رشه در دن نشي موږ تر دن نشو نو چارې د سکول په ګلون کې را پرې وتی موږ پسې ورنه پوري کړل یو بار ته بنو دي چې د دې مزي ارسه ختم شو قلاری شو بیره ته ورل کې د سکول ته بنیل زه چې کول ترالم کول خوش دغه د ګولیا پروتو میږي پکې نو د کوټو ورن لر د کوسي ور لر اخو نه ما یې دا بس مر مې مړه کنه.
دغه پیخه د خدای خدمتګار مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادېږي د گرفتاری په ضد پر غونډه شو احتجاجانو شو. د محمد طاهر په وینا چې دغه احتجاج له اشناغر نه علاوه مردان ثوابي او د نورو زینو خلک هم ورغلي. محمد طاهر هم په بابړ کې کور دی. شپک اتیا کال عمر دی چې په هغه ورځ مور بیبي او د پخپله د زخمیان ډیر خدمت کړی وو.
او زه ګرځېدم مور مخ بیا بلیخ پیسر تور سر نیلو پټا نه پخپل کې چپلس نه دغه ته ګرځېده ما چې الګ بیا په منډه لاړ شو په بکس کې د ما د لپټوستان پروتیا غم روړه او سره قینچیم روړه او زر راشه زرالم ما تانیا ورځ لپټو قینچیم می وړله او بدله گیا ما ته دا پټه پټه ته پرې کړه تا چې کوم شي دا نو هغه له بدنې ته دی نو بیا دا نه خو راغلی دا نه خو نه پرې دی ار چا بخپل مړی کته چا چا به پیجنده و به پیجنده بس هغه ته به کېناست کټ پر ور او هغه به واچو پکې کوټه به ور.
د عوامي نېشنل پارټي د ویریفایډ ټویټر اکاونټ لخوا د اګست په 12مه لیکل شوي معلوماتو تر مخه نن د اګست په 12مه به د بابړی په غازی ګل بابا جماعت کې خلک ورغونډي کې او هغه ته به دغه ورځ مانځي. د محمد طاهر د معلوماتو تر مخه دغه پیخه کې د دې خپل مشرانو ویلو چې په سلګونو خلک پکې مړه شوي خو د خپل ماشومو او یوازې مړي او زخمیان لیدلي خو د شمیر کوټلي معلومات نه وکړي. د عوامي نېشنل پارټي لخوا وړاندې وختونو کې ویل شوي د مړو شپېره د شپږ وسونه زیاته وه. محمد طاهر وای باچا خان په جیل کې خدای خدمتګاران راټول شو او د پاکستان د ازادي اولنۍ کلیزې په دوران غوښتل د باچا خان د خلاصون لپاره پرامن احتجاج وکړي خو د هغه وخت وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر وکړ احتجاجانو باندې ډزې وکړي. قیوم خان د مسلم لیگ د ګوند سره تړاو لرلو او د دغه پیښې وروسته هم په دغه ګوند کې پاتې وو. هم د بابړی اوسیدونکو سالار باچا ګل چې د شپېتو کلونو زیات عمر دی مشال رډیو ته وای هغه وخت چې کله به د بابړی په غازی بابا جماعت کې د پیښې یادګاری غونډه نه هم کېدلې دوی به په دغه ورځ ادیری ته ورغلي میلمانه پالل.
دا بار چې کوم دی مونږ د وړوکوای نه مو پلار ځان سره بوتلو دغه نو جوړه هلته د غفور استاد به دغه جوړ کړو د کټ د لرګونه نه یادگار نو کنه جی کټ پہ جوړ کنو کټ پہ مونږ سره واغشت او الته به واچو وکټ پغه به سره ټوټه واچولا او جنډه به سره ولا ګول دغه به زموږ پروګرام واغه وخت دی.
محمد طاهر وای کله چې روغ خلکو د پیخي پوره زخمیان هسپتال ته وړل نو هغه ته قیوم خان یو بل حکم جاری کړو. نو هغه څنګه
نه چې کده دې د زخمیانو هغه کوټه جوړیل هسپتال کې نه پریخوده
دا چا وای
قیوم خان کنه قیوم خان وزاره او جیرالانو
نو به زخمونو
سره بیا با اوس ته زخمی وی کنه استا کلی کې ډاکټرو نه تا با پټه شپې را واست کوستا نه هغه له بیا په کور کې مرهم پټه کوی.
عوامي نېشنل ګوند هر کال د اګست 12مه د غازی ګل بابا جماعت چارسدې د دروازې سره خوا کې جوړ یادګار باندې ګلونک دی او د پیښې د وژل شوو لپاره اجتماعي دواګانې هم کوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو بابړه.
په تورخم کې د ځایی مزدورانو ټولنه وایي پاکستاني چارواکو ورته ویلي دي چې نور پر پوله په شناختي کارت تګ راتګ نشي کولای چې لوجه یې زرګونه هغه کسان بیروزګاره شوي دي چې هر ورځ به یې د پیسو ګټلو لپاره د تورخم دواړو خواو ته سفر کاوه. د ټولنې مشر وایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وینا شوی دی. خو د پولې یو انتظامی چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل اړوندو ادارو ته یې رپورټ استولی دی او هڅه کوي چې په شناختي کارډ او تذکرو د مزدورانو تګ راتګ بحال شي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خیبر ضلع مزدوران وایي چې لږه موده وړاندې به دوی یوازې په پاکستاني شناختي کارډ باندې افغانستان ته تلل راتلل، خو اوس ترې دغه سهولت هم ختم کړل شو او پاکستاني چارواکو ورته ویلي چې په پاسپورټ به د افغانستان ویزه لګوي او بیا به افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي. ځایي مزدوران وایي چې دوی د ورځې په بیا بیا افغان وګړو سره د تورخم په دروازه سامانونه وړي وړي او په وړه کچه پرې کاروبار کوي، خو چې کله نه ورته سختي جوړه شوه نو دوی ورسره بې روزګاره شول. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواره مشال ریډیو ته وایي،
مخکې به د تورخم د پولې نه دواړو اړخو ته چې کوم خلک پراته دي دوی به د بغیر ویزې او د پاسپورټ په تذکیره په شناختي کارډ باندې تګ راتګ کړه، خو د بده مرغه چې کله نه اوس په افغانستان کې د نوی حکومت راغلی دغه سره سم پښتنختی کارډ په تذکیره بندیز لګول شوی دی، زورونه مزدوران بې روزګاره شوي دي او بیخي نغری ساړه شوي دي. نو زموږ د دواړو هیوادونو نه تفاس کړو چې لکه څنګه چې مخکې د پولې دواړو اړخو ته ځایي خلکو ته په شناختی کارډ په تذکیره باندې اجازه وه او تله راتله به، نو زموږ اوس هم دواړو هیوادونو تفاس کړو چې دغسې اجازه زموږ ته بیا میلاو شي، بل کارونه روزګارونه بیرته روان کړو.
د تورخم انتظامی افسر تحصیلدار غنچګل وای چې مونږ ټول زموارو ادارو ته د ځایي مزدورانو په اړه ویلي چې کوم پکې ځایي کومونو خلک دي دوی ته د تیر پسیر یوازې په شناختی کارډ باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړي.
دا مسله خو روانه ده او بار بار پکې مونږه رپورټونه مخکې مرسولي دي چې ما افسرانه بالا ته خلیټری کړی هغه په پویم کړی چیرې دا لوکل خلک په شناختی کارډ باندې په ټولو بارډرو باندې 3-5 کیلومتر کې دا آزاد دي، نو به دغه رپورټونه مرته کړي ان شاء الله تعالی زموږ سره پوره کوآپریشن دی پوره ملګرتیا هم دا وسه ولګیږي. نو
مخکې دا نه درې کوم وا غیبا دا لوکل ایڈریس مانی داخل کا پپری خلا غیب یو ٹوکن ورکاو نا در خم دی ختم کر سره پے پے او نیل ان ال سی او کسٹم دی دنا
د تور خم د مزدورانو اتحادیه وای چ حلتا لکتر لگا شپق زرا مزدورانو کار کا و په تورخم کې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په قانوني اسنادو باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ویلي چې په تیر شاوخوا یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو حالت خورا خراب شوی دی. د خبریالانو د حقوقو هغه نړیوال سازمان د خبره پرون په داسې حال کې په یو رپورت کې کړی دا چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیدونکی دی، خو د طالبانو حکومت وایي پر رسنیو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګولي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو د خبریالانو نیونو او د شزینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډیر خبریالان له افغانستان وتلي دي. وژمه احمدزی یو له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د آزادی رادیو ته وویل
په افغانستان کې لوروستیو بدلونونو وروسته لدندې وایستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسیږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 163 د بې خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای
جنو وختونو کې متاسفانه چې امنیتی حادثه پیښی وی یا د امنیتی د سو په وخت کې خبرداران هڅه کوي چې سیمه ته ځان ورسوي او داخل شي هغه ممنوعه سیمه ته چې دلته کله کله ستونزې مخ کې کوي موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي موږ چا سره هم د خبر نه ده کړی تاسو کوم موضوع د سانسور کې
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای راپور لګن شمیر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی
اوریدونکو دا دی په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او تر هغې وروسته بیا اونیز خبرونه تر خپرو نو اول خبر دا دی چې د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګرۍ کمپنیو مالکان وایي د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته وویل روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات ستانه شوي دي د سیلګرۍ لڅانګې سره تړلیو کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اګست پر اتمه په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتیري ژوبل شول تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي خو د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته وویل حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي تاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شامل او د هغوی د ملګرو ګوندونو شپاړس کسیز جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اگست پر لسمه ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت سیړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي په میرالی کې د هدفي برودونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر ولسمه پایل شو چې د جولای پر 9 میرام شاته وغځید د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړل او په وروستیو کې په هدفي وژنو کې د ککړو 5 مشکوکو وسلوالو د نیولو داوه هم وکړه خو احتجاجیان وایي انتظامی د پسیما کې امنیت ټینګ کړی عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي ټاکل شوی چې د هغه ګوند مخکښ سیاستوالان د 400 په بابړه کې د وژل شویو کسانو پر یادګار ګلونه کېږي د 1947 زیږیز کال د اگست پر 12 د هغه وخت حکومتي ځواکونو د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د زرګونو غړو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې په کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه خو د هغه وخت حکومت په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو شمیر خورا کم ښوولی و او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلی دی چې چارواکو ته باید د اوکراین په زاپوروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې تر نښتې وروسته د سیمې د لیدلو اجازه ورکړل شي رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زاپوروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې روسیې او اوکراین د اګست پر 12 په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې د شدت زیاتېدو پړه پر یو بل واچوله د خبرونو لنډیز مو واورېد اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې چې پکې دا ځل له شاعرې فرشته بهار سره د هغې پر ژوند او کار خبرې له خبریال لیکوال او شاعر فیروز خان صادق سره مرکه او د جاوید شاه درمان یو غزل ته ځای ورکړل شوی دی د خبرونې کوربه نجیب عامر دی
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجله ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنه دا ونه هم په خبرونه کې درته مرکه او شیرونه وړاندې کوو نو که وخت تر سره وي را سره پاتې شئ او خپل ادبي تنده د هنر له زرینې چینې ماته کړئ فرشته بهار یو ځوانه لیکواله او شاعره ده هغه د خیبر پښتونخوا د کرک د لتمبر سیمې اوسیدونکې ده د الف جان خټک په گاوند او چم مالت کې لوی شوې ده پیغله لتی رسو کلونو رئیس ادبی هلی زلی کوي د نوموړې د نثر کتاب لا تر اوسه نه دی چاپ شوی خو د شیرونو ټولګي چاپ شوی ده چې چغار می اورنومیږي مالا نوموړې سره د مشال رډوی مجلې لپاره خبرې کړي چې دلته درته وړاندې کوم او دا یادګیرنه هم در کوم چې د مرکې په منځ منځ کې د فرشتې بهار سو پارچې شیرونه هم د هغې په خپل غږ کې اوریدل شي
ډېره مننه چې ماته مو په پروګرام کې بلنه راکړه او قیمتي وخت مو راکړو
زما تعلق تا ضلع کرک لتم بر سر دے او زما پکور نئی کی صرف زی آواز شہر ہے بلکہ کور نئی کی نا پورا سو کلو کے زما صرف تعلق تا شہر ہے سر دی نور بئی ہو مخت شاید نی راغلے جی
رشتہ بہر سمرا وقت نہ شاعری کوئی
جی مشم توب نہ دسو گنا چکو ما ہو مشم توب کے میں صرف ٹاپلی کلامات کوٹلی کلمہ میں کول وم اتم دوران کے او نصر بمی زیاد لکو خو بیا پا دو زرا اتلا سم کی میں بقیدہ دا شعر آغاز وکو
صحیح نو ترو سمو سمرا شاعری کڑی دا چر تا چاپ شویدہ
او ڈنبے ہمیں جی شاعری کولا پھر اسان صدق للا برا تا پا اخبار کی چاپا والا وحدت اخبار و حیواد اخبار دغسی کمی مجالی چی دی دا بختو پاسون شو پختون کے ہم باز وقت لکل راگلی دی بیا کتاب تراغلم کتاب کی محفل شعری بند کرلا دو زر یا وشتم کے افریل میاش کے
کتاب مو چاپ شوے پا دی اڑا کاردون کو تا معلومات ور کے کتاب مو سنو میں یا پا دغا کتاب کی سس دی
زما کتاب کال دو زر یا وشتم افریل میاش کی چاپ شوے دی چاہار میں اور اپنوں باندی نصر سوری نظم دے پکے ٹپائی زدہ پکے وزل پکے
صحیح صحیح او نو کول شی فرشتہ بہار زمون اور دن کو تا دخل کلام سنا منو اور ویسے غزل ورتو وسو اور وے
سیدا او جل دے سر شریک کوما
مہربان
دستر گو می دا اوخ کو یو بہیر راز وڑن شے دستر گو می دا اوخ کو یو بہیر راز وڑن شے زما دژون پتار زما تقدیر راز وڑن شے نا دا د سوار لسمی د سپګمای رڼا خونه ده نا دا د سوار لسمی د سپګمای رڼا خونه ده نا دا په اسمان ستا د مخ تصویر راز وړل شوی اے مړه د مرهم پلاس ازادی کنه دردا اے مړه د مرهم پلاس ازادی کنه دردا د زړه می د زهمونو په زنجیر راز وړل شوی دا ته یی چې د خپل هتاګانو احساس نکړي دا تئی چی دخپلو حتا گانو احساس نکلے دا زیم تا احساس چی می زمیر راز ورن شوی اشنا چی لاس نیولی می بوزی دا زڑگی کور تا اشنا چی لاس نیولی می بوزی دا زڑگی کور تا دا خوب برختیانشی دا تبیر راز ورن شوی
خل شیرونه دی او درته وای چې فرشته بهر لچانه اصلاح خل شیرونه شیر چې کلولې کې اداره کې چرته پوسټ کوي کنه سوګی درته اصلاح کوي
او اول کې خو مسله را تدا او چې په نظم سوري پدې وزن باندې نه پوهې دما وزن کې را تډېرا مسله وا بیا اسلم سلیک صاحب کم سندرغاړې چې دی اغه ما ته ویل چې تاسو خیال ډیر خپل دی هو تاسو چې د کم شروع نه فست کوي دی کې وزن کې مسله ده
ها جی
بیا زه دا غو سره ملګری شوم په فیسبوک مناړی باندې ها اګه کې ملګری شوم نو اګه کې بیا غر سره دا مرسته وکړه لاګې نه پس بیا د چا سره تاسو دغه نه دی کړي خو صدق للا سره دا مشوره کوله چې دا شیر ز څنګه کما باز واخ په شیر به زما هغه به سخت دریزی بیلر اللہ سخت پاو آغا برا تا دا نرم اولو دا غرا کرا مشورا را کرا چی دا شیر تاسو نرم لفظونو کرا اوڑای دکا زمان دا دا غر شیر رو دا سی چی زمیر یا مرد ایمان طور تا بخای زمیر یا مرد ایمان طور تا بخای مونس پسی نکی گی کفر والار دے اگا ما تاویلی چی دا تاسو نرم کی بیا ما دا دا سکو زمیر یہ مرد ایمان طور تباہ ہے مونس پسینے کی گی منکر والا آر دے نو دا سے استاز بمی لرے لیوی او اس الحمدللہ پخپل باندے دا قوما
صحیح اس چیتا پخپل
اصلاح دا
پخپل قوما اصلاح پخپل کولشی او خپل شیرونا پا سوچا بنا خلکو توڑاندے کولشی دا نو شاو خواستا سو پسیما کی دا نورو جینکو سر چی دا شیر و دب سر علاقہ لری خو دا غوی هنر ترشل شوی نا دا کومک کوی اگوی سر
او ز یو جنیدا سبق کینه دی ویلین الوست دا خوري خپل تخلیک کی ډیر زیات خپل تخلیک کی خیال به انتها خپل دیږي کی دا مسله شته دی
صحیح
اگې کتاب مونږ واړو چې چاپی کو او اتلون کی کال کی یا پدی روان کال کی او دا واخ زده بابا غم وهلمه زیاد تکلیف رہتا ہس میں واچ آگے کتاب کے غلطی او بس ماٹی کی کمال لا رہتا ویلی جدا تا سو سم کے او سل گئے پنوں بندی شاعری کئی
صحیح
او کوشش میں جدا گئے سرا گا حکم اند سے نور ہم سو جی نہ کشتا پہ خیال کی میں بیچ آگے سرا خوری حکم
صحیح فرشتہ بہار جی نہ کو دا پار پا پختونخوا کی شاعری کول آسان کر دے کا گران
بے انتہا گران کر دے
ولی
او ولی دا سی چے جنہ کہ یو خو چی دا کلم پا جب باندے شیر خود منی او دا جنان خبری نو جوڑ شوی دے چی دا کمینو بدوی تخلق گوری او بلا دا چی آگی تخم آخا دا سی نظر کی گی چی دا ضرور مینہ شوی دا یا بلا سماسلہ دور سر او کاغا دا سیوی ہومنا او بیا دا گی سر چی دا قرآن امرستنی بیا ہوا تا باہر دنیا دی رضیات سختی
صحیح
او چې د کورنۍ مرسته یې نو بیا ورته یو څه نه نه وي
تاسو سره څومره مرسته حاصل ده د خپلې کورنۍ
ځکه د ځان په حق له وایم نو ما سره په شروع کې د هیڅ چا مرسته نه وه حتی تر دې چې زما صرف دوه خویندې هغه په ما باندې خبر وي چې دا خور تخلیق کوي زمونږ خور تخلیق کوي او ما به دا هر ټول کارونه به ما په پټه باندې کول یو زما کشر ورور دی هغه ما باندې خبرو بیا په دې 2022 کې ما خپل ورور ته وویل مشر ورور ته مې وویل شپږ میاشتې مخکې خبره ده ویرېدم ډېره سخته ویرېدم چا به ما ته څه وایي او څه تصور به وي هغه ته چې کله ما وویل په موبایل باندې هغه راغلو ډېر زیات خوشحاله شو لاهور کې پاتې کېږي زما کتاب یې وکتو وای نه زولم او بیا د کور د وتلو لکه ادب په سلسله کې د کور نه وتل دا هو بهي نه ممکنه و زما دپاره او زما کتاب ته چکلا د کلسم زیب بی بی طرف نه کم پروگرام کې ایوارډ جو شو اگې ما په ټلیفون کو اگې ما ته ویل چې ته برازي نو ما د سې د خلینو وته خطل چې سم د بیغه مشه زب در زم نو شاته مې پزن پر سم ډیر خندل ما ویل چې دا خو د دې سور ته ویلې دا خو نه ممکنه خبره ده بیا ما ورته ویل چې زما ورور ته وای ما نو ما ورور ته ویل اگې ته ما رښتیا خبره ده چې هغه ته ما دا ویلې چې تاسو بنا ورته او کې ځکه چې زما د کور حالات ډېر زیات سخت دي او بنا ورته او کې هغه ما ته ویل نه بنا به ورته نه کوو زوه
صحیح
او بیا بړوم به ځل زما تګو د ورور سره او خوشاله شوم اجازه یې راکړه اوس راته هغه ټول تکلیفونه نشته ختم شوي دي کما په دې ادب کې وړي
صحیح نو الله دې وکړي چې لا نور ډېر پرمختګ وکړي اوس چې د کورنۍ مرسته هم درته حاصله ده تاسو نه به مننه وکړو چې موږ مو قیمتي وخت راکړې یو غزل ته بل وورې به بخوده په معنی وکړو
سمه ده غزل دې چې څنګه دې خوک شورا نزړه بخنه غواړم زه سنگ دی خوک شورا نزڑو بخن غواڑ مزو ما خو پر هر در لگنڈو بخن غواڑ مزو دا حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دا حقیقت منا میں اس خیال کی ازگی ماتوی دمی نزہر شو او با بخن غواڑ مزو زما پزڑ کی وزرتش تا محبت خوندہ زما په زړه کې وزرتش ته محبت خوند دا ما ورته سرخ کته کو بخنه واړه مزه سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا مننه سلا زما د رسوایي اوخ کورنجو کړی دا ما واړه سترګو کې رنج بخنه واړه مزه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه زما د عشق په سودا کې سودای شو هغه سوک بی وفا چې میګنو بخنه غواړه مزه په وینو سور سلو یې خپل کړو په سلګو یې اوویل په وینو سور سلو یې خپل کړو په سلګو یې اوویل بابا پتا مې اوبایل بخنه غواړه مزه ما په کیسا اخستې نشو او یاره دمه بهار ما په کیسا اخستې نشو او یاره دمه بهار نیت کې دیوا تور تیر بخنه غواړه مزه
رشتہ بہار ڈیر زیات تو مننه چې مشال ریډیو سره مخبري وکړي مشال ریډیو وی مجله کې بس تاسو دا مرکه زموږ خوین دورون اور دلی یو په دې هله چې خوخه کړي به کور مو ودان ژوندې وسی
مننه تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې ماته مو قیمتي وخت کې وخت راکو
دوا فرشتہ بہر چی مگور سر د مشال رڈیوی مجلی لپار خبر کڑی وی کتا سو ہم شیر او نثر لکئی او د پختو ادب لمن ته مو سپیرزو کڑی وی نو مگ درتا درخواست کو او بلن درکو چی را سره پدیش میرا 00340 وسودریاویا شپک سو وسل ویخت سلور سو شپک نوی پاڑی کا کشی چی در سر مرا کو کرو د مشال رڈیوی مجلہ د دو شنبی یا گل پورس پا دوانیمو د سی شنبی یا نه پورس پا درینیمو او د جمعی پورس پا لسنیمو بجو خبری گی د فلم هنر ادب او کلتور پاڑا نوی خبری
لفجان خطکو نو نولی سوا یو درشم داغی پیدایشو
راپورونا او مرکی
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے اوریدون کو مخ کی تردی چھ بل مطلب در تھوڑان دکرم د سوابی سمی د خوگجی بی شاعر جاوید شاہ درمان یو ډیر خستہ غزل تفستا زوڑان دکم تا تا با لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا تا با لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا پسی خفا نا منا تا پسی خمری سڑے تا تا با لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا پسی خفا نا منا تا پسی خمری سڑے تا پسی بتیر شی زاہدان دا ایمانونو نا تا پسی بتیر شی زاہدان د ایمانونو نا تا پسی خونیم منس کی سلام را گرزوی سڑے تا پسی پغرونو کی مشکل لارے سمانا تا پسی پغرونو کی مشکل لارے سمانا تا پسی کشی پولیس رات بہم وہی سڑے تا پسی افسوس سوی ماتم در پسی فرض دے تا پسی افسوس سوی ماتم در پسی فرض دے تا پسی د خوب سلا د زہر و گولے خوری سڑے ستاد نم الزام بیارا ہم بائی سے فخر وی ستا دنم الزام بیار ہم باعث فخر وی ستا نام پلاس نہ مڑا لکی پتندی سڑے ستا نبا بغیر یارا زمونگا جوندون دا سیوی ستا نبا بغیر یارا زمونگا جوندون دا سیوی حسی پتیارے کی لکا لاس چی تپوی سڑے تا پسی درمانا سوابی پا یو قدم کی دا تا پس درمانا سوابی پا یو قدم کی دا تا پس خویارا ہندوستان نهم رازی سڑے او تا تبا لفظنو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا پس خفا نمنا تا پس خمری سڑے دا شیر دا جاوید شاہ درمانو چھے مدر توڑا دیکھڑ اس تا مجلی بل مطلب ورزو کوهار تا چرتا چی دا پختو ژبی نوموړی شاعر لیکوال خبریال او فرهنګي شخصیت فیروز خان صادق ژوند کوي نوموړی په ګڼو اخبارونو کې کالمونه لیکي رادیوي پروګرامونه وړاندې کوي او کتابونه هم چاپ شوي دي ما ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې چې تاسو پام وته راګرځم
اول خو د مشال ریډیو د ټولو همکارانو بیا په 13 نجیب امیر صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما سو خیالات ماته ګوډه چې دین واغ د اوریدونکو سره شریک کی چې ټول اوریدونکو ته هم سلام کوم
وعلیکم السلام
او بس دغه څه ده چې شوق وی پته نشته دا کوم طرف نه راغلی بچپن نه زما دا شوق چې راز هم سو کم سو لیکم سو ولولم نو بس با دغه لیک لوس دنیا ته راغلم او یو ناڅاپي غونډې حادثه و. زه دغه خبره بیا تکراروم چې یو ټپه و چې د دنیا کې دونی مې ورځې و لیوانه نه مچ په غم یې تیروم. دا یو ټپه ما په وړوکوالي کې د اخبار ټوکړه پس مکه پراته ولید. نو بس دې زه ځان ته داسې را وکش کولم چې بس زه په ادبي دنیا کې بس راګډ شوم. نو بس هغې نه دغه لیک تخلیق شروع دی. په کوهاټ کې ژوند کوم همدلته کې چې دی نو اوس هم کار روزګار کوم او بیا د صحافت او د ادب او څنګه تاسو ذکر وکړو. نو بس دغه شغل دی روان دی په دې سلسله کې چې د ملګرو سره رابطې هم وي او چرته لی ځلیکي کې په هغې کې هم ګډون کوم.
صحیح. په کوهاټ کې د کوم ادبي جرګو سره تاسو تړون لرئ؟
نجیب امیر صاحب زه به ځان ته ډېر خوش قسمت وایم ستاسو د مینهوالو مینه ده پیرزوینه ده چې شکر الحمدلله په کوهاټ کې چې څومره ټولنې زما د ټولو سره څه ناڅه واسطه ضرور شته لکه ما ټول قدر کوي خدای د ټولو قدر وکړي او زه د یوې ټولنې هم نه یم او د ټولو ټولنه یم. نو په خپل ساحلي کون کې کوهاټ یو ټولنه ده چې په کوهاټ کې په کال 1980 کې جوړه ده. رحمت شاه رحمت داغي بانی دي او اوس هم شکر دي ژوند دي او ایوب صابر صاحب دي دا سټیر مشران کوي مروت صاحب دي دغه خلکو په سویری کې دې ټولنه کې ما ګډون کړو. بیا په دې وخت کې زه داغه مشر سکرټر یم. اباسین ادبی ټولنه کوهاټ داغه ز صدر یم او په کوهاټ کې چې څومره غونډې دي نو ما تاسو ته ارزو کړو چې زه سنه سره واس ذریعہ باندې هغه سره یم چې هغه غونډې کې ما را غواړي زور سره شرکت کوم. نو زه ټول سره په سنه سره دو یم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب دغه ادبی جرګې چې دی دوی د پښتو ادب د ودې لپاره څومره کار کړی؟
نجیب امیر صاحب دا حقیقت خوز داسې دی لکه د انور روخانه دی چې کدا ادبی جرګې ادبی ټولنې نه وي نو شاید چې پښتو ژبه وا خو دومره پرمختګ نه وي کړی کوم چې نن کړی دی یا شوی دی. نو د دوی کردار خو دومره دی چې په دې څومره هم خبرې وشي کمې به وي چې د ابتدا نه صدی صدی مخکې چې دی نو کومه پورې چې تاریخ معلوم شوی په افغانستان کې د دې بنیاد بنسټ کې ښودلی شوی دی او دغه سلسله تر دې دمه را روانه ده. جدید دور کې چې د سوشل میډیا ذریعه هم پیدا شو خو بیا هم د ټولنو اهمیت په هیڅ حال کې کم نه شو بلکې نور هم زیات شو. او تاسو ګورئ چې زه به د خپل کوهاټ مثال درکم چې دلته په کال 1982 کې یو ټولنه وه چې هغه لاچی کې وه او بیا دغسې د هغې نه پس اوس دې وخت چې دی نو تر شلو به زیاتې ټولنې وجود لري. ځینې فعال دي ځینې غیر فعال دي خو بهرحال شته. نو دې نه معلومه شوه چې ټولنه ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. او تاسو د ټولنو خبره کوئ اوس خو خیر د ټولنیزو رسنیو دور دی نو د پښتو میډیا ډېره زیاته خوره ده او پښتو هر سړی لیکلی شي. هغه که د وزیرستان په غرونو کې دی که د اسلام آباد په ښار کې دی یا کراچۍ کې چېرته هم چې پښتون میشت دی نو اوس پښتو لیکلی شي. خو که سړی 40 کاله وروسته چې نظر واچوي هغه وخت کې چې تاسو وحدت ته لیکل کول هغه وخت کې یوه ورځ پاڼه وه او یوازې د ادبي جرګو کې به خلکو دا پښتو لیکلی شوه. نور زیاتره په سکولونو کې به اردو وه نو خلکو پښتو طرف ته کوي غوښتی هم نو هغه په وس کې به نو په دغه لاره کې د پښتو د خورولو لپاره ادبي جرګو کار کړی و.
بېخي ډېر تاسو ته دا وایم چې جی زموږ په کوهاټ خبره به وکړم او نورو ښارونو کې هم زموږ ځینې ملګرو دا اهتمام هم کړی دی چې کومو خلکو پښتو لیکلو سره شوق و نو باقاعده هغې ته ټویشن شکل کې درس ورکړی دی. هغه یې راغوښتي دي کې لاسونه اخیستي دي. نو د ټولنو ډېر زیات کار دی. نن چې د خلک کومه پښتو لیکي ټیک دی ستاسو خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو یو دور اوس راغلو د دې ناول چې خبره کوو نو دې ادبي ټولنو د خلکو تربیت کړی د عامو خلکو پښتو یې پېزده کړي لیکلی هم او ویل هم.
صحیح. او فیروز خان صادق صاحب کله چې د پښتو ادب د معاصر ادب د اوس مهال ادب ذکر کیږي نو په دې کې د کوهاټ د شاعرانو او ادیبانو ذکر به په کومه ټکو کیږي؟ د دوی نه بغیر څه فکر کوئ چې د پښتو ادب به په کوم مقام وي که د دوی کنټریبیوشن پکې نه وي د کوهاټ د لیکوالو د شاعرانو؟
نجیب امیر صاحب یقیناً چې زمونږ د لر بر چې چرته چام پښتو لیکلی ده لوستې ده یا په هغې کې کار کړی مونږ ته ستاینه د هغوی په کار ده. د هغوی خپله برخه کردار دی د هغې نه انکار نه شي کېدی. نو دا نورو غوندې د کوهاټ د ملګرو هم خپل کردار دی لکه مونږ به په دې حوالې سره د ایب صابر نوم واخلو. دا دومره ډیر کار کړي دومره معیاري کار کړي دي چې هغه به تر سو پښتو ژبه وي نو هغه به همیشه یاد وي کله به هم هیر نشي. بیا قیوم مروت صاحب دی الله وبخښي هغه په افسانه کې خصوصا یعنی نثر په حوالے ز خبره کوم چې هغه کوم کار کړی دی مثال نشته او دغه سی بیا سلسله را روانه ته دی د مخود ادونو منه داسې دي چې د دوی کار بیخي زیات معیاري هم دی او چونکه هغه وخت کې لیک لوس شوق کم دی په هغه سخ وخت کې کار کړی دی کله چې پښتو ته سخ ضرورت هم خو مشکلات هم ودی دا سکار کړی چې د نورو د لپاره مثال قائم کړی دی.
صحیح بالکل همدا سیدا دا سلسله تر نن را روانه ده. فیروز خان صادق سپ تر رسیدو د دینه پس چې کوم ځوانان راغلي په میدان کې تر هغه د لړۍ روانه ده به له شک چې د کوهاټ د ادیبانو ډېر لوی مقام دی په د معاصر پښتو ادب کې. فیروز خان صادق سپ تاسو که ذکر وکړو څومره کتابونه مو چاپ شوي دي تر اوسه؟
نجیب امیر صاحب زما خو دوه کتابونه چاپ دي. یو داسې ده چې د افغانستان سفرنامه وه په کال 2014 کې یو سیمینار دپاره تللی نو هغه رپورتاج مې لیکلی چاپ شوی دی. یو شعري ټولګه ده چې هغه انور ته څراغ نومېږي
او دا دغه څه نومېږي تاسو چې افغانستان ته سفرنامه لیکلی
رپورتاج دی هغه چې دی نو لکوتله تر کابله.
لکوتله تر کابله ها
جی او
صحیح. نو دو کتابونه مو چاپ
کړیو د سراخ په جدي د نوال سره سراخ په اولی درته وایم چې د پاکستان چې کوم تنظیم د ادبی رائټرز ګیلډ دا هغه د غوره ایوارډ هم ورکړی شوی دی.
صحیح. نو مونږ اوس خبر شو اوس مبارکي قبول کړئ د دې خو ډیر وخت
نه دی دا تاسو د ټولو اعزاز تاسو د مبارکي دی د ټولو ملګرو.
بالکل او هم دغه سیدا مونږ خوشحالي ګو زمونږ ملګری چې چرته مې او چې څه پرمختګ هم کیږي دا زمونږ د ټولو لیکوالو کورنۍ
ټول شریکه ګټه ده.
بالکل شریکه ګټه ده. فیروز خان صادق صاحب په یو وخت خبریالي شاعري نثر لیکل ادبي جرګو ته ځان رسول او کلی ولس پالل د خو به ګران کار وي خو دا ګران تاسو ځان ته اسانه کړي.
نو یو شعر دی وی چې چا چا وی چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مهنه ته اسانه دي.
بالکل.
نو نجیب امیر صاحب چې څنګه تاسو ویل واقعي دا سدا خو چې کله شوق وي نو زه هم چې دا ټولې خبرې ممکن دي نو یقینا هم دا ټول ته لست دی یا لیک دی دغه سکور کړی دی او ورسره زه یو وظیفه هم لرم کنه.
صحیح رسمي وظیفه هم لري.
ها رسمي وظیفه هم لرم بیا دلته ریډیو کې هم کار کوم اخبار کې هم. نو بس دا ټولې سلسله دي خو د الله مهرباني استاد د غوښتنو مینوالو هغه ډاډ دی چې شکر دې راسمه ټولو ته.
نو فیروز خان صادق صاحب تاسو خو د شاعرۍ ترڅنګ د خبريالۍ په میدان کې هم خپل یو نوم لري. وحدت ډیر په خوا راځي تاسو کالم لیکه کې د شوس بم لیکه زه په خبر کې نیم نو ماته پته نه لګي. د دې نه علاوه تاسو په رادیو کې هم کار کوي د خپل صحافتي سرګرمیو په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نجیب امیر صاحب صحافت سره هم لکه د ادب زما شوق بیا چې کله وحدت شروع شو په دې کې ما لیکل شروع کړل او ورسته بیا چې کله کالم نگاری شروع شو پښتو کې نو ما هم یو مستقل کالم د 13-22 کال نه لیکم گنگوسې په نوم باندې وحدت کې اوس هم چاپ کیږي بلکې نن هم چاپ شوی دی. نو بیا ورسره چې د پښتو ځل نور اخبارونه په هغه کې به هم زما کالم چاپ کېدو. دلته کوهاټ کې چې کوم اخبارونه چاپ کېده نو په هغه کې هم ما کوشش کړی د اردو اخبارونو خو ما پکې پښتو لیکله کالم به مې د پښتو د اذان په نوم باندې او د ریډیو د لارې هم دغه څه چې کله دلته پکا نن تقریبا 14 مخکې ریډیو جوړ قائم شونه بیا په هغه کې او د لایک زاده لایک صاحب ډایرکټر او هغه په مهرباني سره دو خبرونه پکې ما واخستل. یو ادبي د چې اوس هم اغشته او یو داسې ده چې هغه د زما کومه پیشه ده د صحافت هغې سره واسطه ده د تېرې اونۍ کوم چې زمونږ حکومتي هلې ځلې دي یا ضلع انتظامیه ده نو په هغې باندې اډانه یو رپورټ وي هغه هم نشر کوم. نو بس دغسې د صحافتي ژوند هغه سلسله هم روانه ده ورسره ادبي او چې کوم ځای ګورم چې د پښتو په ګټې باندې دا خبره تمامېږي نو زه هغه کار کوم. هر څومره مشکل وي الله راته بیا آسان کړي ستاسو د مینې په برکت سره.
صحیح اللہ پاک مو پخپلو مقصدونو کی کامیاب لرا فیروز خان صادق صاحب زدیر زیاد خوشحال ہم چمونگ لا وقت را کوئے نو کسدر نوارو خون باو کی ساسو دیر مدوش پا ما ساسو غزل نده اور دلی نوارو خون باو کی اور دون کی بمتی خون وقت
مننه خوشحال حسین نجیب امیر صاحب یو غزل دی چې چمه دلبر اوس اغپات نه دی
وا
چمه دلبر اوس اغپات نه دی زما نظر اوس اغپات نه دی او نه د حجرو هغه خوندو نشته دی نه د حجرو هغه خوندو نشته دی نه مو ګدر اوس اغپات نه